دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپل شمنو لمخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څانګې مشر لیم ویسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناټو د 15 کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوي راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د درې سوه لاریو پاکستان ته د اوښتو مخه نیولې. دغه سفارت جمعه ویلي چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرني تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې پر دې ستونزه خبرې وکړي. دغه سفارت ویلي چې د افغان سوداګرو د میوه او سبزیجاتو دغه لارۍ د موقتو جوازونو نه درلودلو په پلمه په تورخم سپین بولدک او خرلاچی کې درول شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتنه کړې چې د بیسنا د افغان کډوالو جبري استل دی ودروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس په پرونی مرکه کې ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه لري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د شالکوټ د پولیسو ډی ایس پی عابد بخاری ویلي چې 14 په غربي بای پاس هغه وخوشه چې د سرحدي عسکرو یو موټر له هغه ځایه تیرېده. تر اوسه کوم چا د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دې ډول زیاترو پیښو مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم یوې بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر غاړه اخیسته. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. په واشنگتن کې د ناټو په سرمشریزه کې د مشرانو لخوا د مسکو او بیجینګ د پیاوړو اړیکو له کبله د مخ په زیاتېدونکي ګواښ له خبرداري وروسته چین د جمعې په ورځ وویل چې له روسیې سره په جنوبي ساحل کې ګډ پوځي تمرینات کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د چین د دفاع وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو پوځونو د جولای په لومړۍ کې د ګډ سمندر 2040 په نوم تمرینات پیل کړي او د دې میاشتې تر نیمایي پورې به دوام وکړي. وزارت ویل چې د جنوبی کوانګ دونګ ولایت د جانجیانګ شار په شاوخوا کې په اوبو او فضا کې تمرینونه د سمندري امنیت ګواښونو سره په ګډه د مبارزې او د نړیوالې او سیمه ییزې سولې او ثبات د ساتلو لپاره د دواړو خواوو هوډ او ورتیاوي څرګندوي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د دې سره هممهاله د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید استین جمعه په یو ټلیفوني تماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړي. په جرمني کې د لری واټن وشتون کې توغندوی د ځای پر ځای کولو پریکړه چې کرملین یې په وړاندې خبرداري ورکړي کې د شې د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې شوي. د پینټاګان ویان سابرینا سنگ هم تایید کړي چې دا ټلیفوني تماس د مسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پیزشکیان جمعه ویلي د ته په تمه دی چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکې ښې شي، خو ده بیا هم دغه هیوادونه تورن کړل چې پر تهران د امریکا د لګول شویو بندیزونو د اغیزو کمولو لپاره یې پر خپلو ژمنو سترګې پټې کړي. پیزشکیان دا څرګندونې په هغه مقاله کې کړي چې د ایران تهران ټایمز انګریزي ژبې ورځپاڼې پرون خبره کړې. په نیپال کې ژغورونکو ډلو نن د 1500 تر تم شویو کسانو له ډلې لومړی مړې ترلاسه کړ. دا کسان د په شکل تر وروښتونو وروسته د ځمکې ښویدنې له کبله لا درکه شوي دي. د نیپال په مرکزي ولسوالۍ چیتوان کې جمعه د ځمکې ښویدنې سیند ته د موټرو د نسکورولو سبب شوه. د پولیسو ویان کومار نیوپانی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه مړی د پیخي له ځایه 55 کیلومتره لري موندل شوی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي یو افغان شرکت د چین د یو شرکت سره د 25 میلیون ډالرو په ارزښت د 10,000 ټنه پنبه د صادراتو یو تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د یو چینایي شرکت سره د پنبه د صادراتو په برخه کې تړون لاسلیک کوي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او مرستندوی پلاوی دفتر یونامه د مشر روزانا وطن بای سره کابل کې د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې د دوهې په دریمه غونډه کې د مطرح شوو مسایلو په باب خبري کړي او په ګډه دغه مسایلو تعقیب او ژمنه کړي. دغه وزارت مرستیال وایي زیه متکل رسنیو ته په وسولي پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو خو د دوهې د دریمه غونډې او دا شاندې د غونډي وروسته د لازم اقداماتو په اړه هم سره نظرونه شریک کړي دي. د زیحمت تکل د وزارت لمخې مولوی متکی هیله خوده چې د دوهې د درې غونډي وروسته د مالی او بانکي بندیزونو او د کوکنارو د کښ د بدیل میشت په برخو کې به پرمختګ ترلاسه شي.
د غناست کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د دوهې درې میناستې له تر سره کې دوه وروسته د مالی او بانکي بندیزونو او د مخدره موادو د بدیل میشت په اړه پرمختګ رامنځته شي.
د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایي د یونما د مشر له کوله ویلي چې مېربن وطنبای وا ټینګار کړی چې طالبان او پد باید د اړوندو ادارو سره په همکارۍ د دوهې د درې میغونډې د خبرو پایلو تعقیب ته ادامه ورکړي.
مېربن روز وطنبای وا وویل په کار ده چې له دوهې درې وروسته د بحثونو په اړه کابل کې د ډیپلوماټیکو حلقاتو سره په هوی خبرولو ناسې تر سره کړو. د ناسې په پا پای کې دواړو لورو ژمنه وکړه چې د دوهې درې میناسې بحث شوی مسایل به په ګډه تعقیب کړي.
دوهې درې غونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب افغانستان د لپاره د یو شمېر هیوادو د ځانګړو استازو او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د جون په 18 او د جولای په اول جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سېکټر د سوزو نشې توکو سره د مبارزې او خصوصي سېکټر د پیاوړتیا په اړه مسلو خبرې او بحثونه شوي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیالي روزمري دی کارلو دی غونډه په پای کې ویل چې دا بهیر دوام لري. مېرمن دی کارلو ویل چې د افغانستان د پاره د هیوادونو د ځانګړو اساس اومده اندېښنه پر افغان مېرمنو او نجونو باندې روان محدودیتونو په اړه ده، ځکه چې دا هیواد نشي کولی د خپل نفوس د 50% په محرومولو سره په نړیواله ټولنه کې مزغم شي او یا هم د اقتصادي او ټولنیز اړخه وده وکړي. روزمري دی کارلو ویل چې افغانستان کې د خصوصي سېکټر په وړاندې پراخه سوندې شته دي چې دغه هیواد په اقتصاد او د افغانانو په معیشت منفي اغېز کړی دی. د نړیواله اړیکو کارپو تاریخ پر هدي په افغانستان کې د خصوصي سېکټر په وړاندې پرتی سوندي تر ډیره د طالبانو دغه چارواکو د ګمارنې پورې مربوط ګڼي چې د مهمو اقتصادي موضوع مشري کوي او د امریکا او یا د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره مخ. ښاغلی پرهادي د دوهې په درېمه غونډه کې د خصوصي سېکټر او اقتصادي ودې په اړه د خبرو په اجنډا کې د افغان مېرمنو اړوند مسایلو نه شاملول هم د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو دغه پر لپسې سرګندونو په خلاف ګڼي چې د افغانستان په اقتصاد کې د خودو د ونډې په اړه کړي دي.
ملل متحد خودش در گزارش هایی که در دو سال اخیر داده گفته که دور نگه داشتن زنان از جامعه کار در افغانستان یک ضربت میلیارد دلاری میزنه به اقتصاد افغانستان. اما در این اجلاس مسئله حیاتی زنان در اجندای خود ملل متحد نداشت با بحث در با طالبان.
د دوهې په دریمه غونډه کې طالبان د حکومت د پلاوی مشر او دغه حکومت ویان زبیح الله مجید دی غونډه وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د نجونو خود زګرو پړه د نړیوال ټولنې اندېښنې تر ډیره ومنلي او ویل چې دا اندېښنې د افغانانو اندېښنې هم دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره د دوهې دریمې غونډې د بحثونو د ګډ تعقیب په اړه دا ژمنه په داسې حال کې کړې چې دغې غونډې د اجنډا څخه د بشري او ښځو د حقونو اړوند مسایلو د ایستلو او په دې غونډه کې د افغان مېرمنو او د مدني ټولنې استازو ته د ګډون د بلنې نه ورکولو له امله د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د افغان مېرمنو د حقونو ملاتړو دا غونډه په سختو ټکو غندلې ده او ملګري ملتونه یې د خپل منشور څخه په سرغړونې تورن کړي دي.
انت
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د
تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په تیرو درو میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه نږدې لزر افغان کډوال افغانستان ته ستانه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد څخه د هغو کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د طالبانو حکومت د کډوالو او سندونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 9,210 افغان کډوال په خپل خواخه او یا په جبري توګه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې 15 کورنۍ چې 522 تنه کې تورخم لري، 125 کورنۍ چې 821 تنه کې د سپین بولدک لري پاکستان څخه، او په ایران کې مشت 4,290 تنه د هرات اسلام کلا او 3,580 تنه نور د نیمروز د ورېخم لري څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان او ایران حکومتونو پروستهونیو کې د هغو افغان کډوال د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یو شمیر شنون کې وای په لویه کچه د کډوالو ایستل به لوی ناورین رامنځته کړي.
دغه افغانان ودلځي د پاکستان یا د ایران په خپل خوښه نه ځي، لیکن دا یو کورس ریپورټیشن دی یا په زور ایستل دی د پاکستان سره یا د ایران سره. دغه افغانان د خپل کاروبارونه، خپل زندگی، هر څه د لاس اور کوي د افغانستان ته استول کیږي.
یو شمیر افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې د لزګونو زره ډالرو په ارزښت کاروبار ورڅخه په پاکستان کې پات شوې دی.
لاتیرو 15 کلونو رئیس په پاکستان کې اوسېږي. دلته تجارت لرو، خلک مونږ دې 15 میلیونه کلدار پورې وړي دي. همداشان مونږ د خلکو نږدې 10 میلیونه کلدار پورې وړي یو. دا ټول څنګه پرې کولای شو؟ زمونږ ماشومان دلته سبق وایي، مونږ تجارت لرو، مونږ دلته سبق ویلای، دا ټول څنګه پرې دو؟
کاروبار یکدم ته خراب نه کړ سکتے نه؟
د فتن نشو کولای خپل کاروبار ودرو. مونږ په تدریجي توګه کولای شو چې دلته خپل کاروبار پای ته ورسوو. زه کولای شم چې خپل کاروبار پای ته رسولو ورسته په خپل خوخه ولاړ شم.
دغه کډوال په داسې حال کې په زور یا خپل خوخه هیواد تستنیږي چې د برتنی لپاره د ناروې د کډوال د شورا مشر مارټن هارتبرګ ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیون نه زیات خلک حیاتي مرسته اړتیا لري او هغوی د نړۍ په یو تر ټولو بد بشري بحران کې بند پاتې دي. نو موري دا څرګندونې د جولای په 12مه د مرستو اغیز خپلواک کمیسون د راپور تر خپرېدو یو ورځ وروسته کړی دی. بلخوا د بشري حقوقو څار سازمان طالبانو سره د نړیوال ټولنې تعامل په اړه په تازه مقاله کې ویل چې افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مرستو کمښت د طالبانو د منځوي کولو لار نه ده.
په داسې حال کې چې مرسته کوونکي باید د طالبانو پر مشرانو باندې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو څخه د سرغړونو پای ته رسولو لپاره فشار ته دوام ورکړي، د افغانستان څخه د ملاتړ محدودیت د بشري مرستو په کمیدو د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده.
د بشری حقوقو څار سازمان وی افغانستان د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د 12مې راورسته په بشپړ ډول د بودیجې په برخه کې په بهرنۍ مرستو اعتکال لرله، او د 2020 کال د اگست په میاشت کې د دې بودیجې د زیاتې برخې ځنډول د افغانستان اقتصاد د یو آزاد سقوط کچ ته ورسوه چې تر اوسه لا هم بیرته نه دی رغول شوی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، منتقدین وایي پاکستان په زیاتېدونکو توګه په استبدادي دولت بدلیږي. د پاکستان حکومت د تیری دوشنبه په ورځ د دغه هواد استخباراتي ادارې ته د ملکی خلکو د ټلیفوني خبرو د ثبتولو اجازه ورکړه ده. په اسلام آباد کې د امریکا ژغ خبریاله سارا زمان د پاکستان دولت لخوا د خلکو د بیان ازادي او د محرومیت پر حقونو یو رپورت برابر کړی دی.
مشهور پاکستانی خبریاله منیزه جهانگیر د خپل ځان د خوندیتوب ته پام کولو سره عادت ده. په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي محدود ده. د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت د دغه هیواد لوی استخباراتي ادارې ISI ته د ملکی وګړو د ټلیفوني مکالمو د ثبت اجازه ورکړه. دکار منیزه جهانگیر اندیښمنه کړې ده.
زموږ تجربه نه زموږ ټلیفوني مکالمې لا د پخوانه ثبتېدلې. دا زموږ لپاره څه نوې خبره نه ده. خو هغه څه چې اوس وشول هغه دا دی چې د کابینې منظورۍ د خلکو د خبرو ثبتولو او نورو ته یوه قانوني بڼه ورکړې ده. پاکستان په یو پوځي حکومت د بدلېدو په حال کې دی چې په ټولو به څار ولري او دا د اندېښنې وړ دی.
دا حیرانوونکی پرمختګ وروسته له هغې مخې ته راغلو چې یوې پاکستانی محکمې له یو حقوقي چوکاټ پرته د خلکو خبرو ثبتول ناقانوني اعلان کړل. د محکمې حکم دا هم بربند کړ چې مخابراتي شرکتونه اړ دي چې په پاکستان کې د خلکو د څار پراخ سیستم وچلوي او پرته له کوم څار څخه د خلکو ټلیفوني خبرې او پیغامونه د دولتي ادارو سره شریک کړي.
د پوز د ملاتړ برخمن یو کمزور ملکی حکومت چې پوره واک نه لري حکومت زیات استبداد ته مجبوروي. د دې لامل دا دی چې یو کمزور حکومت اړ دی د خپل دوام لپاره یو ډول جبر ته دوام ورکړي. دوی د جبر لارو چارو ته دوام ورکوي او د هغه څه دي چې مونږ اوس مهال ګورو.
ډیر خلک اندېښمن دي چې د پوز لخوا کنټرولېدونکي ISI ته پر ملکیانو د څار د کولو اجازه به حکومت د اپوزیسیون او متقدینو په نخښه کولو ته لاره اواره کړي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تار دغه اندېښنه ردوي. ISI ته د ملکیانو د ټلیفوني مکالمو د ثبتولو د اجازې ورکولو موضوع په اړه د پاکستان په پارلمان کې بحث ونشو. دا امر د وی تقنینی فرمان لاره تر سره شو. د تیرې فبرورۍ میاشتې په پاکستان کې له جنجالي ټاکونو را پدې خو د فبرورۍ میاشتې را پدې خو په پاکستان کې د ایکس ټولنیز پلیټ فارم هم خدمات زندولې دي.
تر هغه
چې د پارلمان سره تړاو لري پارلمان په بشپړ ډول به ارزښته کیږي. کله چې د پارلمان مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي د حکومت لپاره ستونزمنه ده چې پارلمان ته کومه موضوع وړاندې کړي.
په داسې مهال چې پاکستان د حکومتوالۍ اقتصاد او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی میرمن جهانگیر وایي چې په مخالفت محدودینه په ولسی نارامۍ او د دغو نارامۍو د ښکاره کولو پر کمولو کې مرسته به ونه کړي.
په پاکستان کې د اختلافاتو له منځه وړل دومره اسانه کار نه دی. داسې نه ده چې حکومت یوازې د سیاسي ګوندونو مخالف دی، دا د یوې فعالې مدني ټولنې هم مخالف دی.
سیاسي مخالفتونه د بشر حقوقو فعالانو او مشهورو وکیلانو د پاکستان حکومت د هغه پریکړې چې پوزي جاسوسانو ته د خلکو د شخصي خبرو اوریدل اجازه ورکړي مخالفت کړي دي. لکه څنګه چې پر ایکس شبکې د بندیزونو پریکړه په محکمه کې ونه ننګول شو، دا پریکړه هم تر اوسه په محکمه کې نه ده ننګول شوې. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدر من اوریدونکو، د ناتو ائتلاف د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خپل کلنۍ سرمشریزه بشپړه کړه او دغه ائتلاف خپل 15 او 20 کلیزه ولمنځله او د اوکراین سره د اوږدمهاله پوځي مرستو ژمنه وکړه. ناتو همدارنګه پر اټلنګ کې په دغه ائتلاف کې د اوکراین د غړیتوب ژمنه وکړه او پر چین، ایران او شمالي کوریا د روسیې سره د اشغال په دوام کې د مرستې لپاره نیوکه وکړه. نور حال
واشنگتن کې د ناتو د سګنې سرمشریزي تمرکز پر اوکراین وو. او د دې تړون اعلانې دغه خبره منعکس هم کړه. د ناتو د ائتلاف غړو ویل چې د پاسه دوه کلونه وړاندې د روسیې لخوا د اوکراین اشغال د دوی په وینا په اروپا او اټلانټیک سیمه کې ثبات او امنیت لمنځه وړي. د دې ائتلاف د غړو په وینا روسیا د امریکا د متحدینو امنیت ته لا هم یو مخامخ ګواښ ده. د ناتو غړو هیوادونو داسې اقدامات وکړل چې د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین برلاسي تضمین کړي. د ناتو غړو هیوادونو د اوکراین سره د اوږدمهال امنیتي مرستو او د اوکراین سره د روزنې د پروګرام د رامنځته کولو هوکړه وکړه. د دې کار موخه دا ده چې د ناتو غړي هیوادونه او ملاتړي اوکراین ته پوځي وسایل او روزنه برابر کړي.
په جرمني کې د کمانډې په مرکز د ناتو په ختیځو غړو هیوادونو کې لوجستیکي مرکزونو او د 900 پرسونل په درلودلو سره په ناتو په غړو هیوادونو کې د اوکراینی ځواکونو روزنه همغږي کړي. د ناتو غړي هیوادونه به همدا ډول د اوکراین سره د مرستو همغږي کول، پلانول، مهایا کول او د پوځي وسایل ورکول، ترمیمول او د اوکراینی ځواکونو څخه اوږدمهاله ملاتړ کول له همدې مرکزونو څخه ترسره کوي.
سټولټنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړو هیوادونو راروان کال اوکراین ته د 340 میلیارډ ډالر مرستو ورکولو باندې هوکړه کړې. پر دې سربیره د اوکراین سره د سمدستي پوځي مرستو په اړه هم شمنې وشوي. په دې سمدستي مرستو کې د هوایی مدافع مهمې وسلې او د پیټریاټ توغندو سیستم هم شامل دي. د سټولټنبرګ په وینا متحدینو همدارنګه د اوکراین په جګړه کې د روسیې سره د جګړې په دوام کې د یو کلیدي ورټیا ورکوونکې هیواد په توګه په چین نیوکه وکړه. سره له دې چې روسیه ته مخامخ پوځي مرستې نه لیږدوي، خو چین روسیه ته د وسایلو د لیږدولو له لارې دغه هیواد ځواکمنوي. چین د وسلو د پرزو، وسایلو او خامو موادو چې د روسیې د دفاعي سکتور لپاره د سون موادو رول ترسره کوي د دغه هیواد سره مرسته کوي. سارون کې په واشنگتن کې د ناتو سرمشریزه بریالۍ بولی.
زه فکر کوم دا یو قوي پیغام لیږي چې دا یوازې د ناتو ائتلاف نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د ناتو غړي او متحدین دي چې پر اوکراین د روسیې د اشغال په اړه اندېښمن دي. دوی دې خبرې یقیني کولو ته ژمن دي چې د آسیا په ګډون دا ډول اشغال د نړۍ په نورو برخو کې د دیکتاتورانو لپاره یو بیلګه نشي.
په داسې حال کې چې زیات هیلمن نو د ناتو لپاره د امریکا په خوانی سفیر کورت والکر د ناتو د مثبتو لاسته راوړنو یادونه وکړه.
مونږ په پاتریاټ توغندیو او د ځنو نورو هوایی مدافع سیستمونو د ورکولو خبر واورید. دا ټول ښه خبرونه دي. اوکراین سره د امریکا پر ځای د ناتو لاره د مرستو همغږي کول دا ټول ښه دي.
تاکل شوی چې د ناتو راتلونکي سرمشریزه د روان 2025 کال په جون میاشت کې د هالند په حق خار کې تر سره شي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکي وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
په پلازمینه کابل کې د افغانستان د باډي بلډینګ یا د بدن د ښکلا سیالي پیل سوي دي، خو طالبانو پر لوبغاړو یو لړ محدودیتونه لګولي او هغوی د بدن هغه برخې نس ښکارا کولای چې په خوا به یې ښکارا کولای سوای. نور حال پر پورت کې ووري. د مستر افغانستان یا د افغانستان د قهرمان په دې سیالي کې د افغانستان د بدن د ښکلا یو شمیر لوبغاړو برخه اخیسته او دوی د یو لړ محدودیتونو سره سره بیلابیل حرکات نندارې ته وړاندې کوي. دغه لوبغاړي اجازه نه لري چې ډیر چسپ لباس واغوندي او یا د زنګانه پورته تر ملا پورې بدن ښکاره کړي. خو د دې قیوداتو برسیره هم د بدن ښکلا افغان لوبغاړي د دې ورزش سره د مینې په اساس دې سیالوي کې برخه اخیسته.
همي کې عشق مو است، وطن مو است، په خاطر مو همیشه جنگیدیم،
بازم به هر شکلی که باشه وضعیت رهبری تشکر میکنیم که زمینه رو برامون مساعد میکنه در شرایط سخت. وقتی ما به بیرون میریم از کشور ما اصلا یک چهره دیگه دارن، ولی الحمدلله وقتی که داخل ما بشن تعریف میکنیم کاملا متفاوت میشه و یه جای افتخار است برای
د بدن د شکلا. افغان لوبغاړي وایي چې دوی د پخوا په څیر په ازادي سره د خپل بدن شکلا نندارې ته نسی وړاندې کولای، او ویل کیږي چې دوی د دې سیالیو څارونکي د پردې تر شا د لوبغاړو د بدن مکمل شکلا ګوري، خو چې کله ستیز تر ځي نو باید چې د نامه څخه تر زنګانه پټ وي.
ما صرف په حساب محدودیتای است کی اول در افغانستان ورزش پرورش اندام زیاد پیشرفت نکرده، چون حمایت ها کم است. حمایت های مثلا حمایت به سطح رهبری کشور که مثلا حمایت بکنن به حساب کسایی که مسابقه می توان خارج بروند، بعد صحیح اسپانسری شوند از طریق فدراسیون، از طریق بزرگوارایی که در رأس حکومت است یا را تشویق بکنن. ما بعدم سازای خیلی
در افغانستان در قهرمان یا در بدن شکلا در اتل پسیالوی که د افغانستان د یو وشت ویلایتونو څخه تر 200 زیات لوبغاړو برخه اخیسته، او د چارونکو طالب چارواکو او نورو نندارې چانو مخکې د بدن شکلا او هنر نندارې ته وړاندې کړ.
زیات هست، ولی بیشتر هم گفتیم که از لحاظ اقتصادی مشکلات هم هست. یعنی دامنگی ما مشکلات اقتصادی است که جوانان ما و رسکار ما تنها به این نیست که مثلا فیسی کلب پرداخت کنن واسه خوراک داشته باشن، زمانی که خوراک نتونن درست خوراک داشته باشن و از جای حمایت نشن دیگه به این حساب بعضی مشکلات ها داریم ما.
کلچی ورزشکاران بیلا بیل ننداره ورنده کوی، نو ننداره چانی پچکچکو او شپیلوی و بدرگه کوی، او د طالبانو ترانه هم په استودیوم کې اوریدل کیږي. د افغانستان د بدن د شکلا د ملي ټیم غړي وایي که څه هم خلک له دې سپورت سره مینه لري، خو اقتصادي ستونزې د هغوی په وړاندې خنډ ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا ځوانان باید د کلب په فیس سربیره ښه خواړه هم وخوري، چې دا یو لوی مشکل دی.
یو ځای موږ رالو شخوان واخیسته چوب ټکان سره وکړي، نو بس دغه دی د افغانستان اوسنی یو داسې وضعیت رسیدلی ده چې که انسان خوښ سي هغه خوشي هم په ډیر اسانه نه پیدا کیږي، خو دغه یو فرصت دی نو په لاس کې چې څنګه
افغانستان د بدن د شکلا په نړیوالو سیالیو کې یو شمېر مډالونه هم ګټلي دي. درې کاله مخکې وقته د طالبانو تر بیا رسیدو وروسته او د هغوی لخوا د قیوداتو په وضع کېدو سره سره بیا خلک افغانان د بدن د شکلا یا باډي بلډینګ له سپورت سره مینه لري. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدئ.